یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خپرونه کې دوها کې نن د سولې خبرې دوام کوي ټوله هڅه دا ده چې دا پروسه ګړندۍ شي
بحثونه په دې پرو هم جریان درلودل به هم وي څنګه کېدلی شي دغه ستونزو ته د پټه کې کېښودلی شي مرکز پروسه څنګه چټکه کړلی شي
د دې خبرو اغیز به څه وي په دې اړه درته مرکه لرو د کندوز اوسیدونکي وایي هره ورځ لسګونه کسان د ځان د خوندیتوب لپاره ګاونډیو هیوادونو ته اوړي
کاروبار نسته روزګار نسته نم څو کار ته پرېږدی مجبوره یو نو څو ستل ټکانه مونږ ته راوړې دي خاصې کوسې یو لارې کې را پیدا کړو د هېواد ځانو باسو
کونړ کې بیا دا مور په کور دننه بې ځایه شوې او بدې ورځې ګالي
کور نم پاوانو نیوېسته شو ډک د کور نم پات شو چرګان رانه پات شو ماننه رانه پات شو هر څه رانه پات شو
او په څو اروپایي هېوادونو کې سیلاونو یو سلو اتیا تنه وژلې دي پروانه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری مخکلی دی چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه اورو سالم احمد صالح چمتو کړي
په خطر کې نن هم د افغان دولت او طالبانو د استادو ترمنځ د سولې خبرې دوام کوي کاسو له سوریې څخه خپل یو لس وګړي تسلیم کړل اروپایي ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر لمخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویمه ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي تر پرانستون کې غونډې وروسته د دوړو لوریو څورلس کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټاپه ولاړ حالت مات کړي د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل یوازې د دې اډې سلبستریز روغتون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده د زیرمو او نورو اړخونو له مخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته څه باندې دوې اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوراوي کار واخلي بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو فراغت غونډې ته وویل ځواکونه د مخالفانو ځپلو ته پیاوړی اراده لري
هر کسی د میدانه کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس پلاس کیږي خدا ټاکونکي نه وي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري موږ په حق یو له هیواد دفاع زموږ واجب ده او ترورستي شیبه د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو
پرون د ځنګړو عملیاتو 115 تنه پرسونل لزده کړو او وروسته فارغ شول چې شل تنه یې میرمنې وي دوی داسې مهال د جګړو لیکو ته ستنېږي چې طالبانو لسکونه ولسوالۍ لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هېواده 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي
پر نورو جزئیاتو باندې باید افغانستان سفارت د چین د وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي کوم واکسین باستو پر راتلونکي اونۍ کې کار وکړي ان شاء الله نور معلومات به تاسو شریک کړو
د هغه واکسین د چې وړ مبرزي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه چین په جوزه میاشت کې هم افغانستان ته اوله کډوزه واکسین ورکړې وو د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وای په وینا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغو وزنډول سي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړه نیوي کړي. عباس رقچی پرون په ټویټر کې ولیکل، موږ د انتقال په مرحله کې یو، ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت ډیموکراتیک انتقال روان دی، نو د ویانا خبري باید تر نوې ادارې پورې وځنډول سي. د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخې دي. کاسو په سوریه کې له هغو کمپونو چې د داعش جنګیالي او د کورنیو غړي یې ساتل کیږي خپل یوولس وګړي تسلیم کړل. د کاسو د کورنیو چارو وزیر جلال سپیچلا پرون اعلان وکړ چې دغه هیواد ته ستانه کړی سوي کسان د داعش جنګیالیو میرمنې او ماشومان دي. دو ویل دغه کسان ټولنې ته د بیرته ستنولو لپاره د دوی مرستې او ملاتړ ته اړ وو. د کورنیو چارو وزیر ټینګار وکړ هغه کسان به مجازات سي چې د افراطي ډلو په چوکاټ کې جنایتونه کړي وي. له 2019 میلادي کال راهیسې د کاسوو چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي 110 وګړي بیرته دغه هیواد ته ستانه کړی سوي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان او د ادعاو له مخې 4 تنه جنګیالي وو. اروپایي ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر له مخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. دبدسل کې ده چې امریکا او اروپایي ټولنه د کورونا وایرس د ډلټا بڼې د نوې څپې په وړاندې د اقدام هڅه کوي. د اور ورلد ان ډیټا آنلاین خبرونې د معلوماتو له مخې د اروپایي ټولنې د ټولو وګړو 55.5% یې لږ تر لږه د واکسین یوه ستن لګولې، خو په امریکا کې دغه فیصدي 55.4 ده. د اروپایي ټولنې یو کمشنر ایری بریټون پرون په ټویټر کې لیکلي، تیره اونۍ اروپایي ټولنه د کورونا ضد واکسین د لومړي ډوز لګولو له درکه د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. د روان کال په لومړیو کې په اروپایي ټولنه کې د واکسین پر ورو کمپاین پراخ انتقادونه وسول، خو په امریکا کې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره پیل سو. وروسته واکسین ته د ځینو کسانو د نه لیوالتیا له کبله کمپاین پت سو. او د ټوکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړی د کورونا معاینه مثبت اعلان شوی ده. د دغه اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل،
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. د دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شوه. هغه اوس په یو هوټل کې قرنټین دی.
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اگست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي.
زموږ حق له ازادي رادیو نه اوري کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولې. پاتې د ازادي رادیو ډاٹ کام که د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي په دویم نیمایي کې درته نور بست یا شکست سکوت خبرونه هم لرو. راځو د خبرونه د سر راپور ته. تمه ده چې نن هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې دوام وکړي. دواړه لوري وایي پرون په یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوی دی، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. سرچینې اوربند د پاتې طالب بندیانو آزادي، راتلونکي نظام او اساسي قانون د دې بحثونو مهم ټکي یادوي. هاخوا د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې د خبرو له لارې د اوسني ستونزې په حل ټینګار کړی او ویلي دي چې خدا ده دواړه لوري خپل ستونزې په خپل حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی بیا وایي که طالبان په زور د قدرت د انحصار هڅه وکړي امریکایي حکومت په رسمیت نه پیژني. تفصیل په دې راپور کې.
نن د قطر په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاوي ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو دویم ورځ ده. پرون دواړه لوري د ماخام تر ناوخته پورې کېناستل، اما بحثونه یې د بندو دروازو تر شا وو. هغه معلومات چې دننه پر بحث وشو رسنیز نه شول. تمه ده چې نن هم د دواړو لوري دوه کسیز پلاوي ترمنځ دا خبرې دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل، په پرونی غونډه کې د سولې خبرو د چټکې دوه او تر خوای د اوسنیو ستونزو پر حل باندې خبرې شوې، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل.
البته په اون ډول باندې د موبایل شي بحثونه په دې کارو هم جریان درلودل، به هم وي څنګه کېدل شي دا
هغه یو شمیر سرچینې وایي چې اوربان د پاتې طالب بندیانو ازادي، راتلونکی نظام او اساسي قانون هغه موضوعاتو چې پرې بحث شوی دی، خو دا سرچینه هم د دې موضوعاتو په اړه باندې کومې پرېکړې ته د رسېدو په اړه باندې څه نه وایي، او وایي چې نن به هم پر همدغه موضوعاتو باندې د خبرو په میز باندې بحثونه وشي. د دواړو لورو ترمنځ د سولې دا خبرې داسې مهال دوام کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله هم اختریس پیغام خپور کړی. ملا حبت الله په خپل اختریس پیغام کې هم د خبرو له لارې د اوسنۍ ستونزې په حل ټینګار کړی، او وایي ښه ده چې دواړه لوري د دې پر ځای چې په بهرنیانو باندې اتکا وکړي په خپله سره کښېني او ستونزې حل کړي. د ملا حبت الله په اختریس پیغام کې راغلي چې دوی د مذاکراتو او سیاسي بهیر د ښه پرمختګ لپاره سیاسي دفتر پرانیستی دی، قوي مذاکراتي پلاوی یې موظف کړی دی، او همدا ډول د خبرو له لارې د سولې د روان بهیر ته ژمن دي. خو د تور هم لګوي چې مقابل لوری چې دی وخت ضایع کوي او دا ورته پیغام ورکوي چې خله د خبرو میز ته حاضر شي. خو د افغانستان حکومت بیا په زړونو دا خبره رد کړې او برعکس طالبان تورن کړي دي چې معنا لرونکو خبرو ته نه حاضرېږي او د وخت د ضایع کېدو سبب یې ګڼلې دي. د طالبان او د افغانستان د حکومت د خبرو دا بهیر داسې مهال پیلېږي چې امریکا هم له سیاسي لارې د اوسنۍ شخړې په حل باندې ټینګار کوي، خو دا خبرداری هم ورکوي چې پوځي لارې نه واک ته رسېدل به ناممکن وي، او همدا ډول که چیرې طالبان غواړي د پوځي لارې نه واک ته ورسیږي دوی به یې په رسمیت حکومت ونه پیژني. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د الجزیرې ټلویزیون سره ځانګړې مرکه کې ویلي دوی له طالبان غواړي چې سیاسي روغې جوړې ته غاړه کېږدي او له افغانانو سره تفاهم ته ورسیږي.
هیڅ پوځي حل لاره نشته، طالبان نشي کولای قدرت انحصار کړي. که داسې وکړل موږ یې حکومت په رسمیت نه پیژنو. آن تیر ځل چې ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت منلی و، اوس وایي چې نه، دا ډول حکومت ورته د منلو وړ نه دی. طالبان هم وایي چې دا ډول حکومت نه غواړي، پر ځای ټول شموله حکومت غواړي، داسې حکومت چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. دوی ته پکار دي چې دا ډول ژمنه له نورو افغانانو سره په تړون کې واضح کړي.
د سولې خبرو د چټکېدو او ترخوایي یو سیاسي هوکړې ته د رسېدو لپاره حدسې داسې مهال دي چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ جګړې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې تېرو اونیو کې له دې ډلې 13 هغه ولسوالۍ چې طالبانو نیولې وي بېرته نیولې دي. د وزارت نن په یو تازه خبر پاڼه کې ولیکل چې تېرو 24 ساعتونو کې 186 طالبان وژلي او 1 نور زخمي کړي دي.
و موردل چې نن هم په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې دوام کوي. دا خبرې پرون پیل شوې او له پرانستن کې غونډې وروسته د دوالو لورو لخوا یو اتفر لسکسیزه کمیټه وټاکل شوه چې خپل بحثونه به سره مخته وړي. داسې اټکل دی چې که بحثونه پای ته رسیږي نو پای کې به یو ګډه اعلامیه هم خپریږي. بلورته د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي معلومات ښیي چې طالبان دا ځل د سولې په اړه ګړندي ګامونه غواړي. ښاغلي نبیل له ازادي راډیو سره مرکه کې وویل طالبان د ولسوالیو په سقوط سره غواړي پر دولت عامه فشار زیات کړي. له ښاغلي نبیل سره اجمالان مرکه کړې او په پیل کې د قطر د خبرو پر اغیزو پوښتلی دی.
بعض مسایل مخکې طالبانو هغه یاد چې تهران ته تللی وو هغوی ته یې بعضې مسایل ویلي دي، او چې زه معلومات لرم د خپله د قطر نماینده هم چې کابل ته راغلی او به سیاسیونو سره یې بعضې پیامونه شریک کړي دي چې هغه د دې دلالت کوي چې ګویا طالبان غواړي چې دې مذاکراتو ته داخل شي. او دا چې د مذاکراتو شرایط به څه وي او څومره به د افغانستان د جمهوریت طرف او نور سیاسیون هغې باندې یوې نتیجې ته رسېږي هغه به وروسته معلوم شي. امیدواري به دا وي چې ټولو خواوو دغه نتیجې ته رسېدلی وي چې جنګ فقط د افغانانو د تباهۍ سبب کېږي، نور ګټې نورو ته رسېږي.
څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې یو اوربان د افغانستان د اوسني دولت لپاره له ستراتیژیک پلوه او همدارنګه د جګړې د درېدو له پلوه څه ډول ارزوئ؟
په دې شک نشته چې بعضې که طالبانو پیشتوي وکړو تقریبا په بعضو مواردو کې پیشبیني سړي کولی شوی. بدون شک نه چې د بندرو نیول، د غټو لویو لارو نیول، د ولسوالۍ نیول او بعضې ښارونه محاصره کول دغه صلابت یو دولت حکومت هغه څه ولاندې راولي او مستقیما د عامو خلکو سره دوی مخامخ کوي. فکر کوم اصلي برنامه به هم باید دا وي چې د ولسي فشار په حکومت زیات شي، مثلا ممکن په خارو باندې کې غذایي مواد قلت راشي، بندرونه مثلا عایدات چې حکومت د حکومت داره په خاطر ضرورت لري هغه هم تکانی شي، د دولت ته یو غټه ضربه رسوي، هم د هویت او د دوی د طلبات او هم روزمره کړنو کارونو په خاطر. اما دا که چیرې د اوربند واقعا د دې سبب کیږي چې موږ یو جدي د صلح داخل شو، پیشنهاد که دوی صادقانه وي نو باید په میکانیزم باندې ډېر واضح بست وشي، ځکه دا د دې سبب نه شي چې بیا یو وروسته د دې اوربند نه دواړه طرفونه هغه د جنګ خواته لاړ شي.
ښاغلی نبیل، په وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم ځینې نظامي چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د دوی په موقف کې یا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی، او ظاهرا ویلي چې دوی نه غواړي طالبان په بشپړه توګه په ټول افغانستان باندې واکمن شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه بدلون واقعا حس کیږي؟
حتی چې ملکی مشران وایي هغه همیشه دا خبرې دوی چې موږ پاکستان په امور کې یا مداخله نه کوو یا غواړو ښه ګاونډیتوب ولرو، متاسفانه نظامیان او استخباراتي معمولا همیشه متفاوت عمل کوي، متفاوت فکر لري. او په دې بحث کې اصلا اوس پاکستان په ډېره ناوخته ده، په افغانستان کې هم ټول پرې پوهېږي، ټوله نړۍ هم په دې پوهېږي چې دوی الان مستقیما د طالبانو سره همکاري لري او په مختلفو سطحو باندې همکاري لري. دا ډېره د خبره نه ده چې پاکستان وایي چې مستحق کړی، ځکه عملا موږ هېڅ نه دي لیدلي، حتی منفي تغییر یې کړی، حتی مداخلې علني شوي دي میډیا کې راوځي. نو زه خپله په دې باندې باور نه لرم، ځکه پاکستان د تروریزم صادرونکی دی او افغانستان د تروریزم قرباني ده.
د ملي امنیت په خوانی مشر رحمت الله نبیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي کې درته د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام نور بس دی هم لرو، په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د شانګای د غړیو هیوادونو په صنعتي، فرهنګي او د خوړو په نندارتون کې د افغانستان د لاسي صنایعو او نقاشیو هنرونه د لیدونکو له تود هرکلي سره مخ شو او تر ټولو ډیر یې پلور درلود. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون تیر ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې جوړ شوی و. د نوموړي په وینا یاد نندارتون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت او د تاجک ګرځندوی پراختیایي کمیټې لخوا جوړ شوی و، او له افغانستان سربیره پکې د تاجکستان، هند، ازبکستان، پاکستان او فلسطین هیوادونو لاسي صنایع هم نندارې ته ایښودل شوي وې. په دغه نندارتون کې د افغان میرمنو لاسي صنایع او د نقاشي هنرونه هم نندارې ته ایښودل شوي وو. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي روان کال په ولایتونو کې د زعفرانو د پروسس 8 مرکزونه جوړیږي. د دغه وزارت وین اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د پروسس دغه مرکزونه په هرات، غزنی، سرپل، کندوز، بلخ، فاریاب او دایکنډي ولایتونو کې په نوي او عصري بڼه جوړیږي چې د روان کال تر پایه به یې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغو مرکزونو له جوړولو موخه د زعفرانو د کرکیلې پراختیا، د زعفرانو د کښت د بزګرانو هڅول او په کور دننه د نړیوالو مارکیټونو له غوښتنو سره سم د زعفرانو پروسس او صادرول ګڼل کیږي. د افغانستان زعفران روان کال هم د ښه کیفیت له پلوه د نړۍ د غورو زعفرانو مقام خپل کړ، او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر 90 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 93 افغانۍ شل پوله، یو پاوند 100 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندی روپی 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 493 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په اروپا کې درته د سیلاونو د زیانونو په اړه هم راپور لرو، خو اوس یوه بله کورنۍ موضوع را اخلو. د جګړه ځپلي کندز ولایت ځینې اوسیدونکو د کورنۍ بې ځای کېدنې تر څنګ له هېواده بهر کډوالۍ ته هم مخه کړې ده. دغلته ولسونه وایي چې هره ورځ لسګونه کورنۍ ګاونډیو هېوادونو ته ځي، ځکه د دوی په باور جګړو یې هر څه لوټلي او د سر د خوندیتوب لپاره یې کډوالۍ ته زړه ښه کړی. تفصیل له خپل خبریال اورو.
په کندز ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره یو ځل بیا ګڼو کورنیو هېواد پرېښودلو ته مخه کړې ده او هر ورځ له دې ولایت څخه په لسګونه کورنۍ ګاونډیو هېوادونو ته ځي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحنان چې د عمر نیمه برخه په پاکستان کې تیره کړې، وای چې اته کاله مخکې په دې هیله بیرته هیواد ته راستون شو چې ګوندې امن راغلی دی، خو هغه وای د کندز روان حالت دې ته اړ کړی چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي.
زه سلطان آدمه وطن خو جوړ جوړ نه سو لنورم سے بتا رسول دغه فعلن زه یو 100 روپۍ سامان لرم بیرته پاکستان ته پتیخته ما نو یو زنه د سما باندې سلاو کورانه سي زخ پله پیژنه ما درګه فقط غختر تی سي په دې کندز ولایت کې سو زندگی نه کوي د ځوان جاینه د ټولوزی.
څلوېښت کلن حافظ الله هم وای چې په کندز کې د روانو جګړو او نامنو لامله بے وزلی او بیکاری زور اخیستی او په همدې خاطر غواړي له خپلې کورنۍ سره له هیواده بهر ولاړ شي.
ډېره بدبختي ده، جنګونه هم دغسې دوام وکړ. اوس چا خبره یو 100 روپۍ ما خوا دې خوا د خپلې کډې مډې بیرته خرڅې کړلې، 500 روپۍ برابرې کړې دي. مجبور لاس بیرته لاړ شو، چیرې لاړ شو چې سبا هم دغه پیسې خرڅې کړې، دغه به راشخه پاتې، بیا به د توپو ټانګو مرمیو لاندې به پاتې استو، بیا به سړی بدبختي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی بهلول دانا بیا وایي په دغه ولایت کې د جګړو زیاتوالی، د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي.
یو خو ته طالب، یو خو ته دولت، منځ کې عوانونه اعلی ماشومان دننه تکاو ته ویسه اعلی دې کور ته ویسه هغه کور ته ویسه دی هغه انسان چې کوکم کور ته ځي دی هغه وچلی ته ګوري او مړ ډوډۍ خوري نو بنګه کوم خوا ته لاړ شو یاره بیرته غواړم چې لاړ شم هماغه مجبوره هم هغه زندگی په سر ویسو بچان لرو مور ده بېده زړه مې ده کله چې ته لاړ شم پاکستان ته.
په دې ورځو کې د کندز ښار د کهنه فروشۍ بازار ته هر ورځ په لسګونه خلک د خپل د کورونو سامان او بسترې د پلورلو په خاطر راوړي تر څو په پیسو یې له هېواده ووځي. عزیز الله یو له هغو کسانو دی چې د خپل د کور ټول وسایل او شته یې د پلورلو په خاطر بازار ته راوړي دي.
دغلته یو میاشت کې جنګ ده، مجبوره یو نو څه کاروبار نشته، روزګار نشته، نم څوک کار ته پرېږدي، مجبوره یو نو څه تل تکانه مل ته راوړي دي خرڅې کوسې او لارې کرا پیدا کړي د هېواده ځانو باسو. دلته خو خلک ژوند ته نه پرېږدي، کلم یو ولي او کلم بل په سر سر ولي.
د کندز ولایت له یوې میاشتې راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې له امله یې عامو خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې د روانو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. خو دمګړۍ په دې ولایت کې ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندوز کې مو د بې ځایه شوو او دغه راز دا هم واورېدل چې هر ورځ لسګونه کسان د پلو بهر اوړي او ګاونډیو هېوادونو ته ځي. بلورته د کونړ په غازی آباد او اسمر ولسوالیو کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د جګړې له امله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. دوی وایي له دوی څخه ډک کورونه پاتې دي او یوازې خپل سرونه یې امن سیمو ته راوستلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
کورنم پاوانو نویسته شو ډک ډک کورنم پات شو، چرګان رانه پات شو، مالنه رانه پات شو، هر څه رانه پات شو.
دا اته سلبخ کلنه مریم سالارزی ده، لچا چې جګړو هر څه پاتې کړي او لوسی پخې مرکز صدابات ته د خپلې 14 کسیز کورنۍ سره راغلی ده. د میرمن سالارزی په خبره چې په خپل کلی کې زمکه، کور او نور اسانتیا ویلرلې، خو جګړو تری هغه ټولی پاتې کړي او اوس په صدابات کې په یو کرای کوټه کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
او په خیب لا په خې په تورتم کې موږ راوته مرکز لرالو، ډېر مزره خپه چې اختر بشو او زیاته به مامدګي نیول، اختر بشو کور سپی ته به مامدګي نیول، پردې کوټه کې اړولې ده ناستې، هلته به خپل باغونه و بېنډۍ به م وې، ترکاري به م وه، اوبه به م بې پیسو وې، غنم به خپلو، غوړي به خپلو، چې مشکلات نو دلته موږ د مشکلاتو سره مخ شو.
دا یوازې مریم سالارزی نه ده چې جګړو ترې کور کلی او ټوله شتمني پاتې کړې ده، بلکې د هغې په څیر په سلګونه کورنۍ شته چې ترې ډک کورونه پاتې دي، اوس په پسپیرو او ګرمو خاورو کې اختر تیروي. 55 کلن محمد ابراهیم د اسمار له چپاکو راکډه شوی وایي:
په پاغه سړی باندې اختر یې چې په زړه باندې روزي، په موږ اختر داسې راغی چې خدای خبره څوک ینیڅکي څوک زوی خوري. دا د پخوانۍ اندانه خپلوالي وي، سړي وویل چې خلک نګري دي کې دي موږ د یینو دغه لاس تری دي نه سر باندې راغی چې په غم او په دغه را باندې راغی.
دوی د مرستو غوښتو ترڅنګ هیله لري چې جنگ بند شي، تلپاتې سوله راشي، د خلکو پر مخ تړل شوی لارې پرانستل شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسمار او ناړۍ ترمنځ د لارې خلاصولو لپاره یې عملیات پیل کړي او کوښښ کوي چې په نږدې ورځو کې له یادې لارې مینونه او نورې موانع لرې کړي. د دوی په خبره کوم کسان چې بې کوره شوي هغوی سره یې د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
هغه صحیح چې هلته سروې پکې شوي ده، انشاءالله ټولو ته په رسونه رسیږي او د غذایي مسؤلیت لپاره به موږ کار کوو د کونړ په ولایت کې، تر څو د فقر په د کچې په راکمولو کې موږ سره امید واخیستل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د لارې بندیدو او د پیل شوو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې چارواکي وایي چې په 13 میاشت کې په اسمار او غازی آباد کې د جګړو او لارې بندیدو له امله شاوخوا 1500 کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړو زیاتېدو سره هر ورځ په لسګونو کورنۍ خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډوال کېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په اروپا کې د وروستیو سیلونو د قربانیانو شمیر 133 ته ورسید. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونه کسان تری تام دي. د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې چې له تیرې اونۍ راهیسې سیلونه پکې بهیدلي دي، تر ټولو په جرمني کې ډیر کسان وژل شوي. دې سیلونو لارې خرابې کړې، انټرنیټ او ټلیفون قطع کړی، چې له دې امله د تری تم شوو کسانو د موندلو هڅې هم سختې شوې دي. د ژغورنې عمله هڅه کوي چې د بیړیو او هلیکاپټرو له لارې دغو سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګې کړي. د جرمني د راینل پلاتنت د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلی دی چې دا ویره شته چې د قربانیانو شمیر به زیات شي، ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله 670 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني سربیره سیلونو څلور نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبورګ هم اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آستریا یا اتریش او چک جمهوریت لور ته بهیدلی دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 1,650 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوي دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 20 ته رسیدلی دی. د آستریا پولې ته نږدې 13 شپه د سختو ورښتونو له امله لږ تر لږه 1 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آستریا یا اتریش صدر اعظم سبستیان کروز په ټویټر کې لیکلی چې درنو بارانونو او توپان له بده مرغه د آستریا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا غواړي چې نن د شولډ سیمې ته ورشي، هلته له ژغورل شوو سره وګوري او سروې وکړي چې څومره زیان اوښتی دی. همدې سیمې ته چې سیلونو ځپلی دی، پرون د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هم ورغلی و. زموږ خاګل ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د کندهار په اړه، د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت پوځي نه بلکې سیاسي سقوط کړی دی.
د کندهار والی وایي د دې ولایت د وسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاصو ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمه ییزو قومي مشرانو لاس دی چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس یرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړې چې پکښې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړی وو.
کندهار سیاسي سقوط کړی دی، کندهار زموږ د نظامیانو سقوط نظامي سقوط نه دی کړی، کندهار سیاسي سقوط کړی دی. په یوه یوه ټلیفون باندې سربسته سربسته ولسوالۍ لکړي دي. که نظامي سقوط په یوه ولسوالۍ کې خو به یو شهید یو زخمي کیږي بیا به یې لکوي. په زرو زرو عسکر تللي دي پر خپلو کورو کښېناستلي دي. څلور ورځې ماته داسې ځایونه رامعلوم دي، څلور ورځې کیږي چې پوستې ایله سوي دي. درننه طالب ولاکه هغه ځای ته ورغلی دي، طالب ورغلی نه دي، بیخي درننه یوم هغه پوستې ته طالب ورغلی نه دي. خو دوی څلور ورځې مخکې ایله کړي دي، پنځوس پنځوس پوستې په یوه ټلیفون ایله سوي دي. دا ټول همدغه مشران چې په کابل کې ناست دي، د هر یوه مشخص زنګونه ورته روال سوي دي.
په دغه خبري کانفرانس کې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان وویل اوسنی جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 1550 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي.
لومړۍ خبرې مې دا ده چې دا اوسنی جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د هغو ارزیابیو په اساس زه لرم او زما امنیتي ټیم لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوهمه خبره تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه دلته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا یوولس ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په کندهار کې مو د جګړو په اړه واورېدل. له کندهار سربیره د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې له هغې ډلې د افغانستان په شمال کې په ولایتونو کې جګړې روانې دي. اوس دویم نیمایي ته رسیدلی یو. په دویم نیمایي کې درته د شکست سکوت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم په خزینه سوداګرو د دوی پر کاروبار د جګړو اغیز درته لرو.
نور بس دی. شکست سکوت.
یو ځل بیا سلامونه. نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته مو همزه اسد الله لودین هرکلی کوم. دې خبرونه کې لکه څنګه مو چې مخکې وویل پر دې بحث کوو چې روانو جګړو او ناامنیو د خزینه سوداګرو پر کاروبار څه اغیز کړی دی. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې او دغه راز موږ په راپورونو کې واورېدل، طالبان ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې لږ تر لږه 1490 ولسوالۍ نیولې دي. دولت تر اوسه د دغو شمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی، خو له دې وړاندې ویلي چې طالبان د دغو ولسوالیو په اکثر سیمو کنټرول نه لري. پرون د افغانستان د دفاع وزارت ویل چې د دغو ولسوالیو سقوط په جګړه ییزو حالاتو کې یو عادي چاره ده او دا برخلیک ټاکونکي موضوع نه ده. راځو دې ته چې دغو جګړو او ناامنیو پر افغانستان کې د ګوتو په شمیر خزینه سوداګرو پر کاروبار څه اغیز کړی دی، همدا موضوع څیړو. له کابله را سره دوه میلمنې د خبرونې ته یو ځای شوي. مرزیه حفیظی چې خپل یو ټولنه لري د خزو د سوداګرو په سوداګری په برخه کې کار کوي، دا مهال استودیو ته وصل شوه. میرمن حفیظی ستړي مشي، تاسو که په سر کې راته وایي چې څه ډول فعالیتونه لري په کابل کې او دغه فعالیتونو مو اوس څه رنگ خپل کړی، جګړو څه اغیز پر کړی دی؟
لودین صاحب سلام تاسو ته او سلام ټولو اوریدونکو ته. تاسو نه ډېر زیاته مننه چې موږ کوم فرصت راکړل. لکه څنګه چې تاسو هم مخکې په خبرو کې یاد کړل چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې جګړې روانې دي، د شمیر ولسوالۍ ونیول شوې، وضعیت تر ډېرې اندازې پورې اندېښمن شوی. د بدبختانه دې مسلې په سوداګریزو چارو باندې هم ډېرې زیاتې منفي اغېزې وکړې. ولې تر دې مخکې چې په دې مسایلو باندې خبرې وکړو، زه راځم دې مسلې ته چې زموږ کاروبار یاد مختص سیزینه او ته نه ده، بلکې دلته هغه کسان چې له موږ سره کار کوي هم ښځې دي هم نارینه دي، او هم د ښځو لپاره چې کار کوي هم د نارینه لپاره. زموږ کارونه د سیزنا او جامو د تولید په برخه کې پایل سو او د وخت په تیریدو سره موږ د مردانه جامو لپاره هم کارونه شروع کړل او ترغه وروسته شاوخوا شپږ یا اووه میاشتې کېږي چې د جواهراتو په برخه کې فعالیتونه لرو او همدارنګه د دسکاولونو یعنې د افغانستان د اصلي چرم دسکاولونه دي چې جوړیږي او تولیدیږي دلته په همدغو برخو کې کارونه کوو.
بله، دغه فعالیتونه مو ډیر پراخ دي او ډیر په زړه پورې دي. ممکن نورو میرمنو ته هم یوه بیلګه واوسي چې هغوی هم وهڅیږي چې دغه فعالیتونه وکولی سي حداقل د افغانستان د ولایتونو په مرکزونو او ښارونو کې. خو یوه موضوع چې په دې وروستیو کې اکثره خلک زړه نازده کړي دي هغه روانه ناامنۍ او دغه راز جګړه ده. دغو مسایلو ستاسو په کاروبار څه اغیز کړی یا حداقل ستاسو د همکارانو په روحیه باندې څه اغیز کړی دی او څه غواړئ چې څه وکړي؟
بدبختانه واقعا دې وضعیت د خلکو په روحیه باندې، پر کاروبار باندې، په هر څه باندې منفي تاثیرات درلودل او خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. واقعا له څو مودې راهیسې مثلا زموږ ښځینه همکاران دي چې همیشه یادوي که طالب راسی مثلا بیا فتی خیفیگی بیا مثلا سدو تا دکار طول اجازه نور کوی ده طالب سر راتاگ پوری مبدغ کارونا باید خلاف کود دغ کارونا باید توسی حاق کارونا باید توسی پده مسائلو سرال دیسی تو راسا پوری دا هم معلومه ندستی بلاخره ده سول ده خبراتو رو وزیعت که ترسیگی یا مثلا ده افغانستان راتون که یا خب نوست و دا هر سبه بلاخره که ترسیگی ولی دغه اندیشنه دا خبر واقعا به سدو ترمنسته او ده پول و همکارانو زما خپل شخصی اندیشنه دغه ده که ما په ډیر زحمت سره ما سرمایه گذاری او کار می وکړ بلاخره د تجارت پیل کول تر روښانه ده چې خپلې سختانې ستونزې او هر څه د خپل ځانه سره لري. ما په ډېرې سختۍ سره وکولی شو چې خپل کارونه تر دې حده پورې ورسوم چې مثلا یو څه ناڅه یې پراخ کړم. حتی په دغو آخرو وختونو کې موږ په دې توانېدلو وو چې له افغانستانه بهر هم افغاني جامې ولیږو. خو سره دې چې دا پروسه زموږ بنده شوې ده لږ څه له ستونزو سره مخامخ شوې ده. مثلا موږ کالي نشو کولی په وخت سره خپلو خپلو افغانانو ته له هېواده بهر ورسوو ځکه همدغو ستونزو ټول په دې مسایلو باندې تاثیر کړی. ولی تر ټولو ډېره اندېښنه زما دغه ده که چېرې وضعیت تر دې هم بدتره کېږي، وضعیت خرابېږي یا مثلا یو ځل بیا تېر تاریخ د ښځو پر وړاندې تکرارېږي، وینه مې دغه ده چې زما کاروبار بند نشي او زما دغه د درېو کلونو خواري ټوله حیف نشي. دا اندېښنه دي چې واقعا هم زموږ کې او هم د ټولو مېرمنې له ما سره ډېر شمېر نورو مېرمنو یو ځای سرمایه ګذاري کړې وه، کارونه یې شروع کړي دي. بدبختانه د یو تعداد مېرمنو کارونه خو حتی بند شوي دي. موږ په موږ ټولو سختیو سره تر اوسه پورې خپل کار ساتلی، د دې ته دوام ورکوو او نیت دغه ده چې دې ته په هر ډول شرایطو کې دوام ورکړو. ولی مهمه دغه ده چې حداقل زموږ راتلونکی او سرنوشت باید د اوس لپاره معلوم شي چې موږ څومره چې سرمایه گذاری کوو هغه باید حیث بشي، څومره چې موږ زحمت باسو دغه نتیجه سره په تلو کې باید وګو.
بله، دغه د پانګونې وضعیت په افغانستان کې تر ډیره ورته خلک زړه نه کوي. تاسو که خپله تجربه له نورو میرمنو سره شریکه کوي، تاسو میرمنه یې په افغاني ټولنه کې ژوند کول او بیا د تاسو لوري پانګونه دا ځانته ننګونی هم لري، څنګه مو دا جرأت وکړ چې تاسو پانګه واچوي او دغه د افغاني جامو د سکولونو یا هم نورو برخو کې کاروبار پیل کړي؟ څه انګیزه و چې تاسو وه څولای او څنګه مو دا کار پیل کړ، څنګه مخته پکې لاړې؟ کلګ معلومات ورکړي او ریدونکو ته ممکن تاسو دغه کار یو شمیر نورو میرمنو ته یو بیلګه ووسی او هغوی هم که چیرته شرایط ښه کیږي دغه سی کاروبار ته مخه کړي. لیدنه چې میرمنې په بازارونو کې ګرځي، خدای مکړه سوال غواړي خدای دا چې یو چیرته کاروبار وکړي یا بل میرمن ورته چې لږ زره په واسکې کوي د کار زمينه برابر کړي.
بالکل، یو خبره دا و چې په تیرو شلو کلونو کې ډېرې پریمانه پیسې په افغانستان کې راغلي، مخصوصا د میرمنو د بحث لپاره. دا چې څنګه میرمنو ته ورسېږي او څنګه یې هایپو مایلس وي هغه خو یو بیل بحث. بالکل، ولی د افغانستان خلک په ځانګړې توګه بیا میرمنې په دغو مفتو پیسو په دغو هوایي پیسو باندې ډېر زیات ویا مستحصل، ځکه نړیوالو دا غوښتل چې د افغانستان ښځې باید په پښو ودرېږي. ولی دغه پیسې یا دغه امکانات دغه هر څه چې باید خپله میرمنو ته اصلا رسېدلي وای، دغه شکل چې باید رسېدګي ورته شوی وای، دا ونه شول متاسفانه. نو اوس یو تعداد میرمنې په دې باور دي چې یو نفر باید لاس زره شل زره دیر زره یا پندو زره دلار رو دارید که یو برخه که سرمایه گذاری بکوی. ولی زه دخل تجربه ندارم که یو خوب نیت کارتاولو بلری حتی لحظ زره افغانه یعنی هم شروع کولیسی ډیر کوچنی ډیر هم خو د وخت په تېرېدو سره دا هر څه لویږي، سمیږي، منظمیږي. په دې شرط چې دوی خپله پلان ولري، خپله د آینده لپاره څه شی اهداف لري، دغه د رسېدو لپاره طبیعي ده چې شپه ورځ باید خواري وینستل شي، باید تیار وینستل شي او د ټولو سره رسیدګي باید شي. شرایط صحیح ده چې له ډېر وخت راهیسې خراب وه او په دې وروستیو کې نور هم خراب شوی، ولې باور وکړئ په دغه سختو شرایطو کې ما د جواهراتو برخه شروع کړې ده. ځکه زما نیت او فکر او پلان دغه ده چې په افغانستان کې باید سرمایه ګذاري وشي، دلته باید بېوزلو خلکو لاسونه ونیول شي. شاوخوا دېرش پنځه دېرش کسان له ما سره کار کوي، هغوی فکر وکړئ تاسو پنځه دېرشو کورنیو ته حداقل په میاشت کې یو څه تنخوا رسېږي، یو د هغوی لاسنیوی کېږي. دا یوه لویه خبره ده زما لپاره. که چېرې دغه ځای وتړل شي، زما دفتر حداقل پنځه دېرش کورنۍ بې سرنوسته پاتې کېږي. نو دغه ټول مسایل د دې لامل شول ما خپله وغوښتل چې همدا سرمایه ګذاري که کوم، که کار کوم، که دفتر کوم، هغه باید په افغانستان کې وي. هېڅ وخت کوشش مې دا نه ده کړی چې باید خپله سرمایه بیرون وباسم، چې زه باید په نورو هېوادونو کې یا په نورو ځایونو کې کار وکړم. که چېرې په نورو هېوادونو کې هم زه کار وکړم، خپل کاروبار انتقال کړم، وضعیت خراب شي، نو خامخا یوه زموږ اصلي دفتر و د کار ځای به دلته په هېواد کې وي، او نورې زمینه سازي به په نورو ځایونو کې وکړم. یو څه بازارونه موږ کتلي وو، مګر په داسې ما دا کارونه شروع کول. دا معلومه شوه چې د افغانستان بازارونه سخت یو شمېر هېوادونو تر تاثیر لاندې دي، او له هغه ځای نه جامې په مختلفو برخو کې په مختلفو ولایتونو کې راځي. نو خوشبختانه په دغه څلورو پنځو کلونو کې ډېر برانډونه جوړ شوي دي، ډېرو مېرمنو کار کړی، نارینهو هم کار کړی ده. اوس وضعیت دې ته رسېدلی چې مثلا په ځانګړو خپرونو کې خلک تکرار کوي، تل په تلو کې له افغاني جامو نه استفاده کوي. که چېرې په ملي او غیر ملي پروګرامونو کې هم حتی مېرمنې او نارینه چې برخه اخلي، لومړیتوب پر افغاني جامو ته ورکوي. نو دغه یو تغییرات ده، یو خوشبینی ده چې رامنځته شوې ده، او موږ په جرأت او انرژي د دې راکوي چې خپلو کارونو ته په دې برخه کې دوام کړي.
مننه میرمن حفیظی، تاسو را سره پاتې شئ. ور به شو زموږ بلې میلمنې ته، سیده غزنیوال هم سټوډیو ته وصل شوې ده. دا د غزنیوال فیشن مسوله ده او دغه راز نړیوالو اړیکو محصله. خو له دې سره به خبرې وکړو چې د محصلۍ تر څنګ څنګه دغه د فیشن کاروبارونه مخته وړي. میرمن غزنیوال، ستړي مشئ، تاسو کله اوریدونکو ته د خپل کار په اړه معلومات ورکړئ، څنګه هم زده کړې او هم کار، مهرباني.
مننه زونډیو سي سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. زه سیدا غزنیوال، د غزنیوال فیشن مسؤله او د نړیوال اړیکو مسؤله یم. زه یعنی دا غواړم چې وایم چې وخت کله کار کولو ته او زده کړو ته خپل ژوند چار ته ورسېږي، هم زده کړو ته دوام ورکولی شي، هم کار کولی شي. زه د دې تر څنګ چې دا ګران لرم غزنیوال فیشن او خپل زده کړو ته دوام ورکوم، او تر څنګ یې نور فیشنم ته هڅه کوم، نور فرهنګي خپرونو ته هم ګډون کوم میډیا کې. او زما صرف دا هیله او دا ده چې ټول ته دا کار کوم چې یوه ښځه یوه نجلۍ کولی شي، یعنې کمزوري نه ده، د خپل په باور ولري، هم زده کړې کوي چې هم کار کوي.
بله میرمن غزنیوال، ستاسو دغه موقعیت فکر کوم یو څه ښه نه ده. کلک مو ځای تغییر کړي، د ټلیفوني اړیکه به مو خاصې بحث ته به ادامه ورکړو. څه ننګونو سره مخ شولې؟ کار مو څنګه پایل ک؟ په پایل کې مو اصلي ننګونې څه وي؟ د دې تر څنګ دغه اوسنۍ حالات ستاسو په کار باندې څه اغیز کړی دی؟
لومړی چې کوم پیل کړه، څه سرمایه د دې کوم بوځو، خو بیا لکه څنګه چې افغاني صاحب ویل چې تاسو کار کول وګورئ، نو سرمایه څه مهمه نه ده. نو د دې تر څنګ چې دا ستونزې دي، خو موږ تاسو پیل چې موږ یو پرتنی سیمه کې یو، نو د ښځو لپاره کار کول او هغه د سپرن جوړول او بیا میډیا کې دا وصل ستونزمن دي. خو بیا هم زه غواړم چې او روان حالت څه اندېښمنه یم، خو دا ټول څه معلومه ده چې افغان میرمنې د جګړې زیان دې دوی ته رسېدلی، خو دا ځل که خدای کول افغان میرمنې هغه میرمنې نه دي چې څو کاله پخوا وي، دوی په خپل پښو درېدلی دي، او په هره عرصه کې که هغه د اقتصاد وي، فرهنګي وي او یا هم تعلیمي وي، دوی پیاوړي.
بله، یو موضوع ډیره ښکارا ده چې په افغانستان کې جګړه ده، او دا جګړه هر ورځ قربانیان اخلي. د جګړې له ډګره که طالب هم وجل کیږي، کونډ او یتیمان د ټولنې ته پاتې کیږي، او که دغه راز امنیتي ځواکونه هم وجل کیږي، کونډ او یتیمان د همدې ټولنې غړي دي، همدا افغانان دي. څومره لاسنیوي ته اړتیا ده، خصوصا د ښځو لاسنیوی د ښځو لخوا، د دغسې ښځو لخوا لکه تاسو یا لکه میرمن حافظي یا نورې ښځې چې فعاله دي، د دوی لاسنیوی د نورو ښځو په برخه کې څومره مهم دی؟ او تاسو څه غواړئ د جګړې له ښکېلو غاړو چې ستاسو لپاره باید څنګه زمینه سازي وکړي تر څو دغه کومې میرمنې چې په یو ډول سره د کورنۍ نفقه ګټونکی نه لري هغوی هم یو دوامداره ټولو ته خو ممکن امکان ونه لري خو یو شمېرو ته یو دوامداره د عاید لاره وي، هغه هم د میرمن لخوا ورته زمینه سازي شوې وي.
ډېر ښه، خو داسې چې آلات خراب دي نو په دې اکله موږ ډېر زیات کوشش کوو چې هغه میرمنې چې په کور کښې دي هغو لاسي صنایع دي هغوی ډېر، یعنې هغه میرمنې چې د باندې کار کوی نه شي په کور وي د هغوی لپاره موږ لاسي صنایع د مرۍ کاروي درسال دا ورنه اخلو او دا په کالیو کښې په دوکې ډیزاین دوکې کاروو. زموږ ستر کار همدا ده د دوی لپاره کوو، او نور له دولت څخه له دوی څخه له فعال میرمنې څخه مې دا غوښتنه دا ده چې له دوی سره په دې برخه کښې همکاري وشي، یعنې هغه پروژې په هغو کار وشي سرمایهګذاري
بله کور ودان تاسو را سره پات شي په دې لږ چې وروسته مو د ټلیفون اړیکه هم لږ زره خاصي فقط لږ زره بګراوند کې د ټلیفون یو څه شور ماشور د موټرو غږونه راځي. په هر حال اواز مو ډېر واضح نه و که څه هم د افهام وړ و. ور به شو بیرته میرمن حافظي ته. میرمن حافظي، تاسو که دا مسله واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې بېوزلي ده، فقر ده، کډوالۍ دي، بې ځایه کېدنې دي، د ښځو لخوا د نورو ښځو لاسنیوی څومره مهم دی؟
زموږ اصلي هدف د کار کولو همدغه و چې ډېر شمېر مېرمنو ته باید کاري زمینې برابرې شي. یوې ستونزې سره سوزه همېشه مخامخ یو چې ما د کارونو د جنګ لامل کېږي یا مختلف نورې ستونزې موږ ته جوړېږي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې موږ په یو افغاني ټولنه کښې ژوند کوو او ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دومره چې زه له ښځو سره په عذاب یم د کار کولو په حصه کښې نارینه سره هغومره عذاب موږ سره نه شته، ځکه نارینه شپه ورځ هم کار کولی شي، وخت ناوخت رخصتي په هر حالت کښې، ولې بیا هم دغه ټولې ستونزې موږ په خپله غاړه اخېستې دي او کوشش همدغه کړی ده چې ډېر شمېر مېرمنو ته باید کاري زمینې برابرې کړو. دلته زموږ اصلي استادانو اصلي کسان چې کار کوي په رس کښې دي نارینه دي، ولې د هغوی د لاس لاندې دغه مېرمنې چې کار کوي موږ ټوله ورځ زحمت هم په دغه باندې ایستلی ده چې باید هغوی یو ځای ته ورسېږي، هغوی ته یو څه باید وشي سره له دې چې هغوی ته ماسک ورکول کېږي، روزنې هم په مختلفو برخو کښې ورکول کېږي، ځکه هغه کارونه چې اوس مهال نارینه موږ ته کوي مخصوصا د درکي د جوړولو په برخه کښې یا د واسکټونو د جوړولو په برخه کښې دغه مهارتونه تر هغه اندازې پورې مېرمنې نه لري، ولې دو ځوانان دوی ته روزنې ورکول کېږي. موږ هره ورځ یو ساعت ټایم ځانګړی کړی د همدې لپاره چې بلاخره دغو کسانو ته په مسلکي توګه ټولې روزنې ورکړل شي. نو فکر کوم چې که چېرې دغسې فرصتونه نور هم ښځو ته برابرې شي، ښځې هم ډېر زیات مهارتونه لري، ډېر کار کولی شي، او دوی ته فقط یو څوک باید واوسي چې جرأت د کار کولو دوی ته ورکړي او له دوی نه ملاتړ وکړي. دغه ملاتړ چې دوام وکړي زه مطمئنه یم چې تر راتلونکو څو کلونو به د ښځو وضعیت ډېر زیات ښه وشي او ډېر شمېر مېرمن به وکولی شي په خپلو پښو ودري.
بله، دغه څو کاله وړاندې ډېرې موسسې وې چې د ښځو د لاسنیوي په برخه کې فعالیت کوه، همدا چې تاسو هم یادونه وکړه چې اکثره مېرمنې مسلکي کار نشي کولی، مثلا که کالي ګنډي، جامې ګنډي، یا مثلا د سکولونه او یا هم نورې هغه چارې چې مثلا مېرمنې په کورونو کې کولی شي، هغوی ته پخوا د روزنې پروګرامونه وو، بېلابېلې موسسې وې. اوس ستاسو معلومات څه ښیي؟ تاسو خپله په کابل کې یې، اوس دغه موسسې څومره فعاله دي؟ آیا د روانو حالاتو د دې موسسو فعالیتونه هم ټکنی کړي دي، یعنی فعالیتونه کمرنګه دي او که نه لا هم شته د لاسنیوي ځینې موسسې؟
بدبختانه دا همکاریو دا مرستې او دا پروګرامونه ډېر زیات کم شوي دي، حتی شاید دومره هم وویلی شم چې بیخي صفر حالت هم رسېدلي دي، ځکه اوس هم پروژې شته، کارونه شته، ولې هر یو لپاره چې موږ اپلای کړی موږ ورسره خبرې کړي دي، هغوی وایي د وضعیت تر رسېدو پورې تاسو باید صبر وکړي او حوصله ولرئ. څو ورځې مخکې یا شاوخوا دوه اونۍ مخکې موږ یوې قرضې ته ضرورت درلود چې د اختر لپاره بعضې آمادګیانې او دا هر څه موږ نیولي وای، سره له دې چې موږ د قرضې په حساب په بانک ډېر خپل کارونه مخته یوړل، حتی د بانک قرضې په موږ باندې بندې شولې، دا په دې معنا شرایط ورځ په ورځ ډېر زیات سختېږي او له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کېږو. تر اوسه پورې داسې یوه اداره اوس مهال په دغه حساس وخت کې نشته چې ووایي موږ د میرمنو لاس نیسو یا د کوچنیو تجارتونو حکومت او د هغوی مصروفیتونه او کارونه هم معلوم دي چې ټول تمرکز اوس د هغوی په د جګړو په حل کې ده او د سولې په خبرو اترو باندې ده. دغه مسایل بالکل له دوی نه پاتې دي. دغه وروستۍ میاشتې واقعا زموږ لپاره ډېرې سختې وې او دې وضعیت ته په کتو سره فکر کوم راتلونکی هم موږ له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږو. ولې نړیواله ټولنه هغه څه چې په همدومره کلونو کې په افغانستان کې کړي دي د افغانستان د ښځو لپاره کړي دي په دغه اوسنیو شرایطو کې سخت د دوی همکارۍ ته د دوی ملاتړ ته د هر څه ته ضرورت ده. که چېرې دغه همکاري ونیسي متاسفانه شاید ډېر شمېر نور شرکتونه او ډېر کاروبارونه چې د میرمنو مربوط کېږي دا هم وتړل شي، ځکه دوی ته بله لار نه ده پاتې. یو خو د مؤسساتو مرستې بندې شوي دي، یو خو د بلې خوا بیا د جګړو مسله ډېره زیاته تنده شوې ده او دغه تر څنګ مثلا مرستې او د هر څه ټول هر څه بند شوي دي، واقعا شرایط نور هم سخت کړي دي. فکر کوم مخکې له دې چې دغه شرکتونه ورسخت دي له ستونزو سره د جدي نورو ستونزو سره مخامخ شي او دا دفترونه وتړل شي، که به دا وي چې یو پروګرام وتړل شي موږ خپل کوښښونه کړي دي مختلفو اداراتو سره مختلفو مؤسساتو د کسانو سره موږ خبرې کړي دي چې هغه حالت ته باید ونه رسېږو. ولې دا هر څه باید وخت په تېرېدو سره روښانه شي، بالاخره د موږ د کارونو سرنوشت چې سره
بله کور ودان. اوس به بیرته ورشو میرمن غزنیوال ته. میرمن غزنیوال، تاسو که له خپل تجارب راته وایي په دې حساس شرایطو کې چې ارتیا د استاسو لاسنیوي ته په مجموع کې د ټولو افغان میرمنو لاسنیوي ته خصوصا د وړو سوداګرۍ او کاروبارونو په برخه کې د دولت داسې کومه ځانګړې اداره شته چې له تاسو سره په تماس کې وي، تاسو ته د ملاتړ ډاډ درکړي له مالی پلوه، لکه څنګه چې میرمن حفیظی ویل حتی د بانکونو لخوا قرضې اوس بندې شوې دي، خو خپل دولت په دې برخه کې د ملاتړ څه پروګرامونه لري تاسو ته؟
یو حقیقت دا دی چې د دولت یا هم که د نړیوالې ټولنې د دوی ټول فوکس دی دا په کابل یا د مرکز ته خو دی، خو موږ لخوا د مرغان په ولسوالۍ کې او په کلو کې هغه ښځې چې دي هغه ټول د جګړې زیانمنې چې دي هغوی دي په ټوکسي مرکز کې دي، هغوی زده کړې هغوی هغه کار کولی شي خپل ځان یعنې پیاوړي دي. نو زما نظر دا دی که چېرته دولت غواړي یا نړیواله ټولنه غواړي چې رښتینې له افغان میرمن سره مرسته وکړي، نو دوی د خپل هغه مرستې هغه کوم موسسې چې دي دا د خپل په کلیو او په ولسوالۍ چې دي د دوی د ښځو په تعلیمي برخه کې او د دوی هغه صنایع دستي چې دي په هغو باندې
او دا مهال څومره پروګرامونه دي په کابل ولایتونو کې؟ تاسو حتمان له نور افغان میرمنو سره په تماس کې یې. میرمن حفیظی ویل چې پروګرامونه یو څه کم رنګ شوي دي، هغه موسسې چې په خوا په دې ډګر کې فعال وي د هغو موسسو فعالیتونه هم یا کم شوي دي او یا هم بیخي بند شوي دي. تاسو چې له افغان میرمنو سره خصوصا له کلیوالي میرمنو سره چې تاسو یادونه وکړه په تماس کې یې، هغوی څه وایي؟ هغوی دا مهال په څه کاروبارونو لګیا دي او د ژوند لپاره د نفقې لپاره څه کوي، خصوصا هغه کورنۍ چې نارینه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي؟
دلته ما زه کله چې مکتب کې وم دولسم صنف کې ما په یو پروپوزل کار کوله چې همدا د ماشومانو او د ښځو د زده کړې لپاره دا د کلو او د همدا کډوال لپاره. نو له بعد مرغه چې هغه پروپوزل تر اوسه چا لیدلی نه دی، مخته نه دی کتلی. او کله چې ما له دونران سره خبره وکړه هغه وایي چې همسایه ملکونه چې دي هغوی ټول په دا اندېښنه کې دي چې افغانستان الار څه ښه نه دي او دلته کومه پانګونه چې موږ کوو یا کوم کار چې کوو هغه هېڅ دی. نو ستونزې دغه دي چې د افغانستان حالات نامعلوم دي، هر څه سره ګډوډ دي او نړیوالې ټولنې هم څه مرسته نه ده کړې که وایمه او څه پروګرامونه خاص نشته ده. یعنې ما سره کومه فعاله میرمنې دي هم کوم موسسې څوک چې پېژنمه هغوی په دې برخه کې څه مرسته نه ده کړې تر اوسه په تېره سر کال. نو
تاسو دغه له افغان فعالو میرمنو سره څومره په تماس کې، خصوصا هغه میرمنې چې مثلا د سولې بهیر کې هم شامل دي، د سولې هڅې هم له نږدې ساري، هغوی تاسو ته څه ډاډ درکوي د راتلونکو فعالیتونو؟ آیا طالبانو چې د سولې خبرې مخ ته وړي او یا هم د افغانستان د قضیې نورو شریکانو د ښځو د راتلونکو په اړه څه ډول ډاډ ورکړی دی؟ تاسو څه ډاډ لرئ؟
لبا د برغه کومه چې سولې په پروسه کې دي
آغا کسی دی که جوانان دی که مشران دی آغا یوم دی افغان ولست استفاده نشی که ولی آغا میرمن دی آغا طول آغا میرمن دی سپل شخصی منافی یام آغا کم پیغام دی افغان دستین میرمن دی نشی دست ولی جوانان آغا دی میراسی خدرات ورسا پاتی دی یام کلا کتن دی یا دو نیم کولی سی لکه دی دوست باکی دوستم دی امدس خالص دی او امدس ورسی نور دی آغا جوانان دی یعنی اصلی سی پا افغانستان کی دی زکری کری دی او خپل خپل حواد علاق تا اندیکمن دی ندی او دو گاغا کم مشنان چی سلیلی لباد مرغا آغا کم مجایدین سی دی آغا چی دی افغانان نوگو نشی خاطری نلری نو بیام زبا پا دی خبر را سمان اوگوی مکتا داد نشیرا کولای او داد ایسو کم نشیرا کولای نریوال تولانم دی تزمین نشی کولای زکر طالبان چی دی کمت پا دویی کنا یا کمت پا افغان چی دی افغانستان چی دی آغا دی فرق لری لکه چه انجا مخی پتخار چی ایواقی کسی و چی ویلی دی چا که میرمنی دی اخیش چی دی اوگو باندی یعنی زن که نکا کوید اشتیام داشتی چی دی او کمت طالبان چی دی اوگوی داو 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 زدا ویل غورم چې هغه طالبان او دا طالبان فرق لري هغه افغان استاد دی او دا افغانان فرق لري د دوی ټول فکري توپیرونه ډېر دي او مستې کوم ډول نشي کولای.
بله د خبرونې د پای شی بوته نږدې کیږو وروسته به میرمن حفیظی ته هم ورسو. ستاسو سپارښتنې نورو افغان میرمنو ته چې دا مهال په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي څه سپارښتنې لري هغوی ته؟ حالات جنگی دي ټولو کسانو ته حالات متاسفانه چې ښه نه دي په ځانګړې توګه میرمنو ته ځکه چې قربانیان دوی دي دوی دي لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې بوره کیږي همدا میندې دي چې کونډې کیږي او ماشومان ورته پاتې کیږي تاسو دوی ته څه ډاډ ورکوئ څه اطمینان ورکوئ څه وکړي چې تر هغه د ژوند چارې ګړندۍ او روانې وساتي؟
از ما ویل فقط ټول مېرمنو ته مخصوصا هغو کسانو ته چې د کورنۍ د کور او ډېر نور مسؤلیتونه د دوی په غاړه دي دغه ده چې له دې سختو حالاتو سره باید مبارزه وشي باید حوصله وشي انرژي باید له لاسه ورنه کړل شي امید باید له لاسه ورنه کړل شي قوي باید واوسي مېرمنې او حتی تر دغه اندازه پورې خپلو ځانو ته دوی باید جرأت ورکړي چې د کور دننه که هم ووسي خپل مهارتونو لاس باید وانستي او خپل کارونه باید په دوامداره شکل په هر ځای کې ووسي په هر رقم حالاتو کې ووسي باید ادامه ورکړي ځکه افغانستان یو جنګي هېواد ده دلته خامخا دا وضعیت رامنځته کېده او د داسې یو وضعیت پیشبینه شاید ډېری خلک وو ولی موږ دا مو وطن ده او دلته باید ژوند وکړو دلته باید کار وکړو دلته باید خپل مسؤلیتونه ادا کړو نو په همدغه اساس ویل مې میرمنو ته همدغه ده موږ او تاسو سره که د یو بل لاسنیوی ونکړو که د یو بل سره ونه وسو که یو بل سره ډاډ ور نه کړو خامخا موږ نشو کولی چې په ډېر بریالیتوب سره مخته لاړ شو ولی هدف دغه ده چې موږ که له یو بل سره ووسو که د یو بل مشکلات درکړو او دغو حالاتو سره داسې مبارزه وکړو او حوصله وکړو زه مطمئنه یم چې ډېرو لوړو ځایونو ته کولی شو ورسېږو ډېر ډېر ښه مسؤلیتونه کولی شو چې په سمه توګه ادا کړو او هغه شته فرصتونه چې د مېرمنو لپاره برابري دي هغه د هم د خپل ځان لپاره استفاره وکړي او هم د نورو مېرمنو لپاره زمینه سازي دا دغه زمینه سازي او دا هر څه چې مېرمنې د مېرمنو لپاره وکړي زه فکر کوم چې ډېر زیات کولی شي یو مثبت اغېز ولري.
یوه لنډه پوښتنه که په پای کې راته ځواب کوي مېرمن غزنیوال، تاسو هوډ لرئ چې که چېرې طالبان هم راشي خپل فعالیتونه به کوئ؟
طالبان او هغه طالبان ما مخکې درته یادونه وکړه چې فکري توپیرونه ډېر لري دوی چې کله درته راځي یعنې دوی به زما په نظر چې هغه شل کاله مخکې اوسېږي به وي خو که دوی چېرته راځي او زه له ټولو باندې دغه کومه په خپل دولتي چارو په نړیواله ټولنه ده چې ښځې تل د جګړې قربانیان وي او دا زه نه غواړم چې ښځې د سولې قربانیان شي که چېرته د دوی راتګ او د ښځو د پرمختګ مخنیوی وکړي نو داسې سوله ایسته.
بله کور مودان میرمن غزنیوال د خبرونې لګې چې به پاتې دی میرمن مرزیه حفیظی، تاسو وایي چې د طالبانو په احتمالي راتګ سره تاسو د خپل کاروبارونو راتلونکو څنګه ارزوي؟ د نورو افغان سوداګرو چې په وړو کاروبارونو کې لګیا دي د هغوی راتلونکو څنګه ارزوي او څنګه سپارښتنه لري دوی ته؟
نو اوس که چېرې هر ډول بدو حالاتو ته هم مېرمنې تسلیم شي نو خامخا ستاسو وضعیت به ډېر زیات خراب شي او ډېر کارونه به خلک له لاسه ورکړي ولی د طالبانو په راتګ سره هم زموږ پلان نیت او هدف دغه د خپلو کارونو ته به دوام ورکوو ولی لست به یې بڼه حتما بدلېږي او بله مسله دا چې هماغسې موږ
خپل افغانی تولیدات والو چې د نړۍ په ټول ګوټ کې خپل افغانان ته ورسوو. کچېرې امکانات دا برابر نشته چې موږ د خپل هیواد نه دا کارونه وکړو، حتی موږ د سیمې هیوادونو ته ورځو، له ځای نه به خپلو کارونو ته همداراز دوام ورکوو. هیڅ وخت به هیڅ یو حالت ته چې هر څومره خرابېږي موږ به تسلیم نه شو او خپلو کارونو ته به په همدې شکل باندې دوام ورکوو.
بله، او که په وروستۍ کې ډېر لنډ دا راته ووایي چې دغه مېرمنې چې په سیاسي بهیرونو کې شاملې دي، تاسو ته څه ډاډ درکړی دی تاسو د راتلونکو فعالیتونو په اړه باندې؟
بدبختانه دوسې یو څه ډاډ موږ ته نه ده راکړل شوی تر اوسه پورې. فکر کوم چې څوک خبرې نتیجه ونه لري، څوک یو کار نتیجه ونه لري، هېڅوک له مخکې نه څه ویلی نه شي. ولې هیله مو دغه د هغه مېرمنې چې د سولې په خبرو اترو کې دوی برخه اخیستې، د هغه مېرمنې چې سیاسي فعالیتونه لري، حداقل د اوږدوی د اکتور او د کار نتیجه هم له موږ سره شریکه کړي. معلومه شي چې موږ باید چې ګوښولی شو د خلاصو لپاره آماده او
سلامت اوسې. په پروګرام کې لخپل میلمنو میرمن مرزیه حفیظی او دغه راز سیده غزنیوال نه ډیره مننه. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په خپل خبرونه کې مې همکارا فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده.